عمر نه غورځول
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهيم همکار د شاعري پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي یعنی د فکر د خوراول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږو
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن دغه زه ډیسکونه لرم
زرپانه کې به لنډ کیسه کمال واوري
هیڅ راته نه د معلومه چې علامدین اصلا د کوم ځای وو خو زموږ کلی ته ډیر په خواره غلی وو
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري
د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیار لسم سرود روسي برخه واوري
ک په هغه نیمایي رڼا دنیا کې خزي اونجونی هم اوسېږي نو دوزخ ده د خزمنو په صفت مې باور نشي دوی نه تمه د وفا کولای نشم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کچری په خوانی استوري تاریخ ته زیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبري واوري دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوونو اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سوما ربل نه واده اندر په نورستان کې د جګړې د ربل نه واګیخ ورور ګڼل کیږي خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته اندر عجب ذوق او تند درلودل د په نامه یو لوی باند د اندر کوند په نامه هم مشهور دی د خپل باغ کې انګور او نوري میوه روزلوي چې له انګورو څخه به شراب جوړول دغه باغ شاوخوا څلور زره کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونی لري په دې اړه به وروسته راپور واورو خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منځل شو د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت تغیر کولای شي خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي الفت غونډې ته په پیلي زوینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ستاین لیکونه هم ورکړل شول په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو د قاب مهر خنړیا سر درامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو د قاب مهر د نندارتون جوړونکي رامین فرهمن د عکس دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلور ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو اثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی د همکارۍ غوښتنه وکړه حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د بختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
لمیلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د غسیمی خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سرورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او اندر پکې د ټولو کشر او خيارو. کله چې دوی د خپل زمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څنګه راوړي. یو د زردالو داسې څنګه و چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څنګه، او دریم د انګورو د تاک یو شنه څنګه. گیخ او ماندی د څنګه په ظاهري ښکلا تیر وتل او د لومړنۍ څنګه واخیستي. اندر د انګورو په څنګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستی، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره سیمه د اندر په نصیب شوه. او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ په قسمونو دغه منور صاحب مثال غزان نونې سمرخانې انار انګور دا شتران مختلف دا خو عادي دغه دی. اوس پیلن دغه مشته دی املوکان، هغه سابق املوکان دی زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سوی څوک زر کار به اومد لري دغه سوی دی چاستل چا لاس نیولی ولا نک څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شوکولو ناغه لګیږي. او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشوکوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي. او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وژلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړه وای
بیا دا خلک داسې اتفاق وا اکو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خواړه خیانت وک دی نه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنا دمان. بیا اسلام رااله، اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغې ناخته د شیواله چوخاله یو منجار واخ.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ترسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجود وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هر کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډۍ خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یو ستره تیګه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویلي او د نورو تیگو لطوگل شو لرغون و اثار و خکاری چی این در باغ شاو خواد سلور زرکالا قدامت لری.
دار کپ وخوا دیر وخوا دا تاریخ اگا دریز در سلور زرکال بایدیه یا کوپر وخت دا درې تر لاونه دی دلتا د ګټو دغه ټول سارونه جوړ شوی دی کوپر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې اګه دي چې درې زره کال یا څلور زره کال قدامت لري وي
د واما اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي سمیخدار نه دغه تا وشي دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دوی کې ځان لیوانوم راځي مثال یې د شکنان نور موزر دا واشد زنواران راځي دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متضرر کیږي پټی متضرر کیږي دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دي کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه اثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو ربون نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه یې د کابل سیند پورې غځېدلې وه ایندر ډېر مشهور و د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسو څه ځواب لري؟
ګوري مونږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي. هغه کې به دغه وړتیاوي چې موږ او تاسې دا بحث پې روان دي دا وړتیاوي به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور و پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوې او د یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هر و بهار د ترتیب او دغه په سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، کنه یعنی د فکر د خورولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه موږ او تاسې اوس په ادب کې ادب د ادب د پاره او ادب د ژوند د پاره او د ټولنې د پاره. دا هم صحیح ده چې موږ ادب د ژوند د پاره چې هغه کوم زموږ مشران دي د ټولنې خلک دي هغه د هغوی توجه راواړو، هم په ټولنیز لحاظ هم ګوري حقونو په لحاظ باندې. تاسې ولسي ادبیات لوستي دي زیات، هر لنډۍ چې تاسې وګورئ هر بدل چې تاسو وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسو پیدا کړي چې هغه زمونږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کې بلې خواته پلار واقع کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، هلک بل ځای واده کړی او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمال یې ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده. بس یعنی داسې هم شوي دي، یو واقع داسې ده چې د ورور دسمال دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره یې که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خو داسې دی چې د ژوند نقل دغه دی.
یو بله پوښتنه دا کوم استاد، چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ واقع یو د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویل چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري، نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شمه یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم، خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې په کار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته، ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نو چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسوي، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکو په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسو شاعران، حتی شاعران مې پکې په نخم کړه ځنی ځنی، چې تاسو ځان سره سوچ وکړئ، تاسو کوئ څه، تاسو دا ټولنه کومې خواته وړئ، تاسو د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسو د هغوی لیکنې کته، تاسو د الفت صاحب مطالعه کړی دی، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینواري هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې،
بالکل،
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی. یو داسې چې تل راسن یو چاته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه،
بالکل،
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي، هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي، په هغه باندې هم دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپل ورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید په پام
کې، سرحدونه، تاسو د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې خپ مشهور دی، خو تاسو به جسم پکې ډیر کم، چون هغه انسان دی د ټولو دی، ډیر کم به داسې، او هغه هم دغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاري او پسې راتېر شه، داسې الفاظ او داسې جملې کېدی شي هغه د دې غرض دپاره چې د دغه سبک یو دغه ساتلی، یو اصل یې ساتلی، نو ځینې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازه، یعنې ډیر نه، یو څه جسم پکې داخل شي. خو مکمل شاعري وګورئ، د ښکلا تعریف یې کړی عبدالرحمن بابا، د ښکلا تعریف کړی خوشحال بابا کړی دی، دغسې زور سره، خو چون هغه خو قومي مشر هم و، هغه بیا نیغ په نیغه خپل ځان ته هم خبره کړې، زوی ته هم کړې، که ښځه په مخه ورغلې غلط کار یې کړی، قومي مشر دی، نیغ په نیغه خبره ورته کړې ده.
بل استاد، اوس که داسې یو پوښتنه وکړو چې څنګه یو ښکلی شعر موږ کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو، یا مثلا خکول شعر څه ډول باید
ګوري؟ دغه خکولا چې دا د پخپله د پښتني ده، دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالي نه هر څوک اغیزمنیږي. خدا چې اوس مونږو چې خکولا څه شي ته وایي څنګه ده، نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف مونږ ورته نه لرو. داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو، که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو، نو همدغه شانې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي، یعنی محسوسیږي، سړی اغیزمنوي. خو مونږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو. اوس رالو دې ته چې د شعر و شاعرۍ په حساب باندې ښکلا مونږ څنګه تعریف کړو، څنګه رامنځته کړو، نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل زما سره کېدی شي ډېر ډولونه به ولري، خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناو نه مونږ اغیزمنیږو. یو نیغ په نیغه اغیز دی چې مونږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو، مونږ او تاسې احساساتي کېږو، دغه خپل احساسات شریکو. یا مثلا لوبې ته ناست یو، تاسې وګورئ تاسې په خپله د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې، نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې ډېر مینهوال لري، خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یوه ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي، تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي. یو دا احساسات دي. یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په نادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي، نو د دې لپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغه ډېره غرق مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده. که مونږ وویو چې دغه ادبي فنون چې په دې کې ټوله کې معنی ده او بیا په دې کې مثلا بیان دی، بیا د بیان خپلې درې برخې دي، بیا د دې نه راوروسته ځینې مسائل یا په بدی کې مسائل دي، دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې. دا هم داسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا ده. نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اورېدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري. څومره چې اوس مثلا مونږ او تاسې وو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کېدی شي تا ته خوند درکړي، او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پوهېږي، هغوی هغه ښکلاوې چې معنوي ښکلاوې دي د هغه هغه الفاظ ترتیبول، د هغه استعارې راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي، او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترې واخلي، ښکلې شي، اغیزمنې کړي، خو عام وګړی به څنګه شي؟ او بیا که خیال کړي مونږ راځو ولسی ادبیاتو ته، بیا په ولسی ادبیاتو کې چون زمونږ د ولس ژبه ده، ژبه خو ادبي ده خو ولسی ادبي ژبه ده، چې هغه زمونږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي، د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي، نو تاسې وګورئ چې زمونږ ولسی ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي. دا اغیز د څه دی؟ دا د ښکلا دی. دا چې یا چپور ته پاتې کېږي او یا یو څه نظر ورکوي، دا د همدغې ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري، نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلاوې رامنځته کېږي.
د لیکوال، شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مو ډیر اوریدلې وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقۍ له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه که راستو دي تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډېر په زړه پورې دي؟
خورا ډېر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډېر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپله، هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت ما نه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوون دغه زه ډیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخوانی موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډېر شهرت یې درلوده یو وخت دی، پخوانی وخت کې، اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډېر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چا ته ویلی ام ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختي په دې کې دی چې سیاسي موضوعاتو کې زه په نه شریکم، متاسفانه دا کار ما نه ده کړی. اکر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري، په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایئ؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه سمره وقت پا خپل زوند که تاسی دی برخی تور کوایی چه مثلا شعر و شعری بکری زکر تاس خب سیاست کم زیاد مصروفی است؟
اصلا خپل در شخصیت انسانانو باید عبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نیچ چی نجوری اگه خپل سیاست که مشتبا که ایجا پدی متقیده مر خپل هم دقه ادب شعر موسیقی دا تکمیلی انسانان و شخصیت تکمیلی اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی پی سیاست که اشتباهات که کده دی اغیزی دی غلاندی می ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان داده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه که حالا لو اشتباهات که دی غل خاطره از پا دی عقیده یمه چه یو انسان چه غا لطولنیز جوان سره علاقه لری او غواری سیاست و کی نو دغه نازک خیالی دغه خپل د احساس قوی احساس د خلک احساس ونده کوي خپل شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوو ساتي په حالت کې د کولی سي ډیر سالم قضاوت وکي او بیلاری نیسی سیله در رحمی دیر زیادی گی به خلکو بندی بیا کولی سی چی دی دیر اگر ترحم بلدی او هیز وقت ظلمونه که به خلکو.
تاسو خپل په خپل ځوان کې عملا دا موضوع څومره تجربه کړی؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي ونه رم لکه دا چې زه مړې ما اصلا زه تا کله کله د بیتهوون او رم وید کېږم.
بله،
تاسو هیڅ تصور نه کوئ چې څونه یو ښه احساس سره ورکه او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ځوان کې او د ژوند مفهوم پیږم، ولې اصلا هغه احساسات سری داخل کې دي په مغز کې هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي شعر ادبیات دا ژوندۍ ساتي او که ادا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورقې اړوم، هغه وینم. داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه بیا وری بیا خوند اخلم. اوس موږ دغه نوی نسل ډېر بیګانه سوی له دغه مسایلو.
بله، یوازې یوې خواته مخه کوي.
بالکل یوې خواته، او مخصوصا هم شعر هم ادبیات، مخصوصا موسیقي حیاتي ضرورت د انسانانو ته. زه نه وایم چې موسیقي باید همیشه خوشحاله موسیقي یا همیشه د غم موسیقي. لهمدې لپاره زه کلاسیک موسیقي مې ډېر خوښېږي چې هغه لکه لوی یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي، هغه غنی کوي سړي روح.
اتمان دوستان لري چې هغه په سیاست کې ډېر زیات فعال دي او هلته کار کوي. څنګه د کوم څوک تاسو پیژنئ چې هغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړې دي، هنر او ادب خوای پریخي، که داسې کوم څوک پیژنئ بیا ژوند څه رقم و؟
په ډېره خوښي د موږ اکثریت سیاست مداران دغه رقم دي. ستاسې وایي شعر و ادب و موسیقي سره ډېر کم خلک علاقمندي نیسي اوس، خصوصا پخوا هغه د موږ د ځوانۍ خلک چې و هغوی ډېر علاقمندي درلودله، خورا ډېره. مثلا اوس ډېر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره بلد دي، چې هغه ترجمه شوي هم دي په فارسي باندې.
سیاست کې بیا یو نوی سړی ده.
او مثلا هیڅوک ډېر کم خلک همینګوی پیژني. دیگه آقا پیرمر دو در یا آقا نلوستل کفر ده سوکون اولادی، یا آقا وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یا دیر خواهسته رومان ده، اسپانی پی جنگونو بندی لیکله ده و مقامت جنگونو پکدرسم کال، آقا نلیوغال آثار دی آقا یو ملک پری مربوط ندی. یا مثلا جنگ و سال دی تولستوی اگر طول دنیا ایلوالی
هر کسان چه نوی سیاست تا مخراوری معمولا دیرش میره بکی دوانان همستا دوی تا بلی تاسه پیغام چوی چه لسیاست سر توم را عدب او هنر تا هم مخاوکی او هم بساتی جان سر
موضوع پتی اکیده ما چه جوان نمگره ده دوی باید پدر پوس یاور کدی حد سوکی کترو سینه ده کری سیاست مداران و دازوانان و نو کس ترو سینه ده کری چه دوی شیر سر زن اگه کی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شیر ده مختلف شاعران ام در قم ادبیات ده ام در قم موسیقی ده دوی خبلا پدی پییگی چه لحر ورز تیری دو سر دوی جوان بدلیگی مخصوصا روحی حالت دوی بدلیگی.
د ژوندانه د بیلابیلو رنګونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ژوندانه د یو بل رنګ کیسه کوي.
کمال زموږ د کلي ماشومانو به هغه وخت ته بې صبرانه انتظار ویست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جومات مخې ته کاوه. کلی دوه جوماتونه لرل، یو پوښلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جومات منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. انغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند و. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نه شو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي و. مهین پیوندی کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم و. د لو په مهال به ورسره و. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه موږ ته کمال وښیه. علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل: نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علم دین به مسک شو او بیا به یو ویل اوړه راوړی غنم راوړی اوریشه راوړی جوار راوړی او هرڅ لدی سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړی. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویې دي او په منډه به راخوشي وو. دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یوه ویل دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه او دم یې کړ. خوله یې خلاصه کړه له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ له فضې یې اخوا ستن وویسته. سم جادوګر دی هیڅ درد ورته نه کوي دم پرې اچوي چوفوي یې. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله او دا ځل یې له دواړو وویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم سپینه ارمونه یې کاسه مې لوړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم. علمدین کټ کې ناست و. د نسوارو د قطۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم. ما ویل علمدینه کمال به راته ښیي. علمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې نه کېږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو او زما په لاس کې د اوړو ډکه کاسه ولیده. د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و. سترګې یې راپورته کړې. لور ته یې غږ کړ زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته. زنبور ته یې نږدې کړه. په تازه ټپ ور برابر شوه او ران وران شو او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی و بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړی برخې د لومړی کتار د لومړی درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1340 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابر کړه او همې د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په چپه کې تبلیغ پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلې دي او هغه د زمانې له توپان څخه په امن کې ساتلې دي. گینه د پیرو خان دښمنان او هغه په یو او بل ژبه معرفي کړی دي او دا هڅه یې کړی ده چې د هغه ټوله سار په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغه دوري نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي چیډونکو او خطیس پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د آثار په لټه کې شي او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل او د پیرو خان اصلي دریض او بڼه یو څناڅه څرګند کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. د دکن جنگ ته ولېګل شو. رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو. رشید خان او دولت شاعر پکې تپیان شول. میرزا خان پکې لخپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومنده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم حل ته خخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه دي کې چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینی ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پېښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې مندل شوی او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعات او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یو نسخې د بینوا په ځنګړي کتابتون کې، او یو یې د پیښور په موزیم کې هم موجود ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1959 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې، او همدارنګه په 1445 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیده، غزل، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو، دا هم د میرزا خان اورمړ د شعری و نمونه. د فلک لچپ رفتارا، د فلک لچپ رفتارا، چې تر غوږ می تیروي د غم کو کارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستارا، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې د هسی سربازی دی کړی اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، چشوی چشوی د قادر خایست پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد غنی پاچا د مخننداره.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ، او هم یې ورته وویل چې ته یې خزی هزار کړې، مگر ټولې خزی داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال،
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د راښکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی او لا ریګ دی، یو ناڅاپه یې د غږ تالندې ګړز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم، ما ته مرا یادوي دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده، د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په پولۍ سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایا زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویا، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلپویې په څیر نه دي، ګلپویه پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلپویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړې چې آباده کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپل ځانه ټبر ګرانو، ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ، وفاداره خپل وطن ته تر تا ډېره، ګلپویه د خپل وطن لویا اتله، د هیواد په مینه مست شهزاد گئی وه، ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی، عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه، له هغې نه د هغې کرکه لطان بلس نده دی پارتیانو گت خند ویده دی مینه تا چی تور پر ساکانو پور تا نکلا دی هغوی کرکل دی زای پیلی گی هغا چوب چلخ پلو لس سر جنگی گی بس هغوی با پر پردی کاسلوی گی تا هغی تشوی پردی هغی شیبینه چی کچوالو سر جنگ نده سر تاو کر تا دی خپلو خلکو مینه کلا تری غورا پا هغشی با دخمن شوی دی گل بوی هغا چه چه تا دی کری هغی وکرن هر یو دی خپلو خلکو ننگا کری تر دی منزا ستاسو مینه نامرادا تر دی منزا دی هیوا مینه شو کرخه.